آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ په دې خبرونه کې لومړی پام کړئ د خبرونو لندېسته
د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د طرفدارانو او د کورنیو چارو وزارت د زنګړو ځوکونو ترمنځ په نخوتو کې وکسان زخمیان شوي دي په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس ویلی چې د امریکا د مرستې د پیسو او نظامی تجهیزات نه باید څوک شخصي ګټه پورته نه کړي او د امریکا د بهرنی چارو وزارت په کلنی رپورت کې په پاکستان ایران چین او سعودي عربستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې په باب اندېښنه څرګنده شوې
درنو اوریدونکو تیر ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په جګړه کې تر ټولو لویه بدمرغي د ملکي تلفاتو موضوع ده
ماده امنیتي ځواکونو ټولو مسؤلینو ته لارښوونه کړې که هر څومره مهم هدف وي او هلته د یو ملکي فرد د لمنځه تلو احتمال کېږي باید هغه هدف ته انتظار وباسي او یا ورنه تیر شي
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغانستان د سولې د خبرو مالکیت د افغان حکومت حق دی
طبعا حق د سولې او د جنگ د افغانستان د حکومت دی او د امې حق دی امې مسؤلیت دی
دا او ځینې نور رپورټونه په خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم نن له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې وسلوالې نښتې شوي وروستۍ شخړه د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د بلخ له برطرف شوي قماندان اکرم سمی پر ځای د عبدالرقیب مبارز د مقررې نه وروسته راپیدا شوه د بلخ پخواني والي عطا محمد نوري کلک مخالفت کړی و او دا یې د ارګو توتیا بللې وه خو کله چې نن سهار وختي د امنیت قماندان د چې د مرکزي حکومت د ځانګړو قواو لخوا یې امنیت ساتل کېده د کار ځای ته ورغی د عطا محمد نور طرفدارانو پرې ډزې وکړې د ښار اوسیدونکو امریکا غږ ته په تلیفون وویل چې لږ تر لږه 5 ملکیانو په شمول 7 کسان په ډزو کې زخمیان شوي دي د کورنیو چارو وزارت د عطا محمد نور د مخالفت وروسته د پولیسو د 78 قطعې ځواکونه د مزار شریف د ښار په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای کړه نور له خپلو طرفدارانو نه غوښتي دي چې د نوموړي په وینا د خپل حیثیت او وقار دفاع وکړي هغه هوډ وکړ چې نوې امنیت قماندان خپل کار ته پرېنږدي
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس وایي چې په شخصي مواردو کې باید څوک د امریکا د ورکړو د ورکړسو او تجهیزاتو څخه کار وانخلي جان بیس د چهارشنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې د شخصي کټو لپاره د هغو پیسو تجهیزاتو او نورو مرستو څخه چې د امریکا خلکو افغانستان ته ورکړي دي لګول او کارول د نوموړي په وینا زموږ د وجلسو اتلانو د قربانیو سپکاوی دی د امریکا سفیر وایي هر هغه افغان چې خپل شخصي ګټې پر ملي ګټو لوړې ګڼي زموږ د وجلسو اتلانو سپکاوی کوي خو د امریکا سفیر په ښکاره توګه نه دی ویلي چې هدف یې څوک و
د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمدالله محب وایي چې جنگ او سوله د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی او هر تصمیم چې نیول کیږي باید د حکومت لخوا ونیول شي حمدالله محب چې 13 ورځې د واشنگټن د هوټسن په انسټیټیوټ کې د افغانستان او امریکا د اړیکو د راتلونکي په اړه یوې غونډې ته وینا کوله وویل
هر هغه تصمیم چې د افغانستان د آینده په حق نیول کیږي باید د افغانانو د طرف نه ونیول شي طبعا حق د سولې او د جنگ د افغانستان د حکومت دی او د امې حق دی امې مسؤلیت دی
خو طالبان د افغانستان د حکومت موجوده مشران د متحده ایالاتو ګډاګي ګڼي او لمخامو خبرونه وسره انکار کړي دا وخت په دوحه کې د طالبانو او د لوړپوړي امریکایي هیئت ترمنځ مستقیمی خبرې روانې دي او دواړو خو ویل دي چې دوه موضوعګانو په باب پرمختګ شوی دی د عربي مطبوعاتو د یو تازه رپورټ لمخې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر نن د پنځم به پرز له امریکایي هیئت سره د مذاکراتو په اړه خوشحالي څرګنده کړې ده. مولا برادر وایي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورټ کې د افغانستان، پاکستان، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. په رپورټ کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو او د قانون د خلاف ورزۍ غندنه شوې. تفصیل له تاج امینیار څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 میلادي کال په رپورټ کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې دا بشری حقوقو وضعیت ته کتنه شوې ده. دا سینکیانګ په ایالت کې لاویغور مسلمانانو سره د بیجنګ له ناوړه چلند له امله چین په ګوته کړی دی او ویلي دي چې چینایي چارواکو د 800,000 او انتر 2,000,000 پورې اویغور، قزاک او نور مسلمانان نیولي او کمپونو ته یې لیږلي، چیرته چې د دوی د مذهبي او قومي هویت د ختمولو کوښښونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وای
نن څه د پاسه 1,000,000 غوریان، قزاق او نور مسلمانان هغو تعلیمي کمپونو ته لیږل شوي دي چې د هغوی د مذهب او نژادي شناخت د ختمولو لپاره جوړ شوي دي.
په دغه رپورټ کې د خبریال جمال قشقجي د وژلو په تړاو د سعودي عربستان حکومت غندل شوی. په کلنی رپورټ کې راغلی چې د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم خلک وژل شوي، شکنجه شوي، په غیر قانوني توګه نیول شوی، د مطبوعاتو او انټرنیټ په شمول د بیان پر ازادیو محدودیتونه وضع شوی دي.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. توقع کیږي چې د متحده ایالاتو د سنا مجلس چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت لري نن د پنځشنبه په ورځ به د جمهور اسلام لخوا د بیړنۍ حالت رد کړي. ترامپ وختل چې د سنا مجلس هغه استرالي حالت تایید کړي چې د مکسیکو سره په ګډ سرحد کې د یوګدو دیوال د جوړولو لپاره د پیسو د پیدا کولو په خاطر اعلان کړو. خو د جمهوریت وختونکو ګوند د ځینو مشرانو په شمول د سنا د مجلس زیاتره غړي مخالف دي او دوی وایي چې د امریکا په اساسي قانون کې د دې ډول لګښتونو صلاحیت یوازې د کانګرس پورې اړه لري.
د امریکا د جمهور رئیس بخوانی مرستیال جو بایدن د 2006 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خپل ځان کاندیدولو ته ورنږدې شوی دی. بایدن په ښکاره توګه دې خبرې ته اشاره کړې او شاید په څو هفتو کې به په رسمي ډول خپل کاندیدي اعلان کړي. د سې شنبې په ورځ کله چې بایدن د واشنگټن د اور وژنې د عملی د اتحادیې غړو ته وینا کوله، سټیج ته وخود خو نو هغه تود هرکلی وکړ او د هغه د تشویقولو په خاطر یې شعارونه ورکړل.
د عفو نړیوال سازمان پرون د چهارشنبه په ورځ د اروپایي اتحاد پر ځینو غړو باندې د پناه غوښتونکو سره د ناوړه چال چلن له امله انتقاد کړی دی. د کروشیا سرحدي ځواکونو د زرګونو پناه غوښتونکو په خلاف عملیات کړي دي. یو شمېر کډوال چې افغانان هم پکې شامل دي دا وخت په چټلو او ناپاکو کمپونو کې پراته دي او د کروشیا د پولیسو د بد سلوک او تیرې نسخ شکایت کوي.
د متحده ایالاتو د سنا مجلس د چهارشنبه په ورځ یو پریکړه صادره کړه چې لمخې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف قواوو د امریکا نظامی کومک نور بندیږي. د سنا مجلس دا پریکړه د سعودي عربستان په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر موجوده پالیسۍ باندې لسره د غور کولو په زمن کې وکړه.
د ماليزیا حکومت وای دوی به د هغې ویتنامي ښځې محاکمه جاري وساتي چې د کوالالمپور په نړیوال هوایي میدان کې په 2018 میلادي کال کې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون د ناسکا ورور کیم جانګ نام په وژلو تورن شوی. دا اعلان وروسته له هغې شوی چې د ماليزیا حکومت څو ورځې مخکې یوه ماليزیایي ښځه چې له ویتنامي میرمنې سره یو ځای د کیم جانګ اون په وژلو کې د لاس لرول په تور نیول شوی وه بېګناه وبلله او له قید نه آزاده کړه. حکومتي څارنوال محمد سکندر احمد نن د پنځشنبه په ورځ محکمې ته وویل چې د ماليزیا لوی څارنوال د ویتنام د چارواکو غوښتنه رد کړې ده چې د 10 کلنې ویتنامي ملزمې ډوانګ تی وانګ په خلاف لګېدلي تورونه لرې کړي. او په دې وروستیو کې نړیوال د دې خبر په اورېدلو سره حق پک حیران شو چې په آرام سمندرګي کې د ناپاکو پلاستیکو یو ټاپو جوړ شوی چې د جرمني، فرانسې او هسپانیې د مساحت په برابر دی. دغه پلاستیکي مواد له منځه وړل به څو پیړۍ وخت ونیسي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خا خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، د بلخ د نوي امنیتي قومندان د ټاکلو پر خلاف نن د مزار شریف په ښار کې پولیسو پر خلکو دوکانونه وتړل. شخصي وسلوال کسان هم په ښار کې ګرځېدل. د ځانګړو قواو قطعه هم د پولیسو له قومندانۍ سره ځای پر ځای سوې وه. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له مزار شریف څخه راپورټ راکړی و.
د جمعیت ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور د جمهور رئیس د هغه حکم مخالفت کړی چې پکې عبدالرقیب مبارز د بلخ د امنیه قماندان په صفت معرفي شوی دی. د بلخ پخوانی قماندان اکرم سامی د عطا محمد نور طرفدار سړی دی. عطا محمد نور تیره ورځ په یوه لویه غونډه کې وویل چې 1700 یا خاص قطعه باید په ولسوالیو کې جنګ وکړي او دوی دې په مزار ښار کې د خلکو له کورونو د تلاشي کولو لاس واخلي. په مزار ښار کې د یو شمیر وسلوالو قماندانانو کورونه تلاشي شوي او وسلې ترې اخیستل شوي دي. عطا محمد نور دولت ته اختار ورکړ چې که د دوی خبره ونه منل شي جګړه به هم وکړي. نن سهار د مزار شریف ښار ځینو برخو کې پر خلکو د پولیسو لخوا دوکانونه تړل شوي، خو د روزې له څلورو خواو پرته د ښار د څنډو او فرعي سړکونو باندې موجود دوکانونه خلاص دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ترڅنګ د ځانګړو قواوو 1700 قطعې نظامي وسایط او سرتیري ولاړ دي. د مزار شریف د ښار څو تنه اوسیدونکي د نننۍ ورځې په اړه اندېښمن دي، وایي چې د جګړو او سیاسي کړکیچونو زیات قربانیان عام خلک کېدای شي.
نن وضعیت ډېر خراب ده، څو کښت گزار نه کوي، بېکاره ایسته خلک ډېره ویره لري، یې چېرته تلای راتلای نه شي، دوکانونه ټول بند دي. مونږ چې دولت کوم تصمیم ونیسي، کوم اقدام چې وکړي، هغه اقدام باید عملي بڼه ورواولي، ځکه چې هغه مرکزي حکومت دی او قانون تطبیقوي. د قانون په وړاندې چې څوک پورته کیږي، باید هغه سره دوی هغه چلند وکړي چې قانون څه حکم کوي.
له ماسپخین وروسته د مزار شریف د امنیه قماندانۍ ترڅنګ د وړو او لوی وسلو ډزې پیل شوې، چې لوی لارې تړل شوي او یوازې نظامي قطعات تګ راتګ کوي. د ډزو له پیل سره د امنیه قماندانۍ ته نږدې خلکو د خپلو دوکانونو په تړلو پیل وکړ او بازار خالي شو. دولتي مسؤلین او نظامي چارواکي ټلیفونونو ته ځواب نه ورکوي او یا یې هم د اړیکو شمیرې بندې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د بشري حقونو څخه سرغړونې او د قانون خلاف ورزي نور هم زیاته سوې. په دې اړه نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین په اړه وایي د بیجنګ حکومت په سینګیانګ ایالت کې په ډله ییزه توګه د اویغور مسلمانانو د نیولو کمپاین نور هم چټک کړی دی. رپورت وایي چینایي مامورینو د 1700 او ان تر 2 میلیون پورې اویغور، قزاق او نور مسلمانان نیولي او کمپونو ته لیږلي، چېرته چې د دوی د مذهبي او نژادي شناخت د ختمولو کوښښونه کېږي. چین خپلې تګلارې ته بیا تعلیم وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې چین د بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده.
نن څه د پاسه 1 میلیون غوریان، قزاق او نور مسلمانان هغو تعلیمي کمپونو ته لیږل شوي دي چې د هغوی د مذهب او نژادي شناخت د ختمولو لپاره جوړ شوي دي.
چین وایي په سینګیانګ کې د سخت درزۍ او ناامنۍ سره مخ دی، نو ځکه دا لړ اقدامات کوي. د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور کې د خبریال جمال قاشقجي د وژلو په تړاو د سعودي عربستان حکومت غندل شوی، خو د ځینو په وینا د اصلي مشکوک نوم چې په دې قضیه کې ولیحد محمد بن سلمان دی نه دی اخیستل شوی. د بهرنیو چارو وزارت څخه مایکل کوزاک وایي په سعودي فشار دی چې د دې وژنې عاملین پیدا کړي.
But it's not a complete binding.
لټنې په دغه پړاو کې په هیڅ ډول بشپړې شوې نه دي. نو موږ د فلم په نیمایي کې یو او دغه چې نتیجه ورکړي. موږ به واضح حقایق ترلاسه کړو چې څوک د دې وژنې عاملین دي او بیا به اقدام وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور لمخې په پاکستان کې خلک وژل شوي، شکنجه شکنجه شوی، په غیر قانونی توګه نیول شوی او زندانی شوی دی. همداراز په پاکستان کې د بیان پر ازادیو محدودیتونه وضع شوی دی چې په دې ترڅ کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دی.
زمو
هدف تل د بشري حقونو د ستونزو تشخیصول او د امریکا د اثر رسوخ نه په استفاده د ښې راتلونکي په لور د هر هیواد پرمختګ دی، څو په دوامداره توګه بشري حقونه خوندي او عملي کړي.
د راپور له مخې ایران په خپله خاوره کې یو شمیر کسانو ته داسې سزاوي ورکړي چې له نړیوالو اصولو سره سمون نه خوري. خلک یې وژلي، له قانوني اصولو پرته یې نیولي، ترې تم کړي او شکنجه کړي دي. په رپورټ کې د ایرانۍ میرمنې نسرین ستودا ذکر شوی دی. هغه تیر کال د بشپړ ایجاب خلاف د غږ پورته کولو په جرم ونیول شوه او ورته 18 کاله قید او د 148 درو د وهلو سزا واورول شوه.
دا
وحشیانه حکم دی. پر هغې دا تور دی چې د ایرانۍ میرمنو او د هغو میرمنو د حقونو دفاع کړې وه چې د اجباري حجاب په وړاندې د ایران د رژیم لخوا د سوله ییز احتجاج له امله بندیان شوي دي.
په دې راپور کې په وینزویلا، ترکمنستان او روسیې کې هم د ګڼو جدي بشري حقونو سرغړونو ته اشاره شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان جمهوری ریاست د بشری حقونو د نقض په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رپورټ ته په غبرګون کې وایي چې افغان حکومت د بشری حقونو ارزښتونو او د ملکي وګړو خوندیتوب ته ژمن دی. د بشری حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال په رپورټ کې راغلی چې د حکومتي ځواکونو په ګډون وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په افغانستان کې پر ملکي وګړو هدفې بریدونه کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشری حقونو په اړه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو او ځینو نورو ترهګریزو ډلو پر ملکي وګړو بریدونه کړي او له محاکمې پرته یې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا رپورټ ښیي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو افغان حکومت وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه د بشري حقونو د خوندیتوب په تړاو ټولو کورنیو او نړیوالو قوانینو ته ژمن دي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا ته وویل زموږ اصلي هدف له هغو بریدونو څخه د خلکو ژغورل دي چې د تروریستي ډلو لخوا کیږي، هم د افغانستان امنیتي ځواکونه بشري حقونو ته ژمن دي، او هم ټولې هڅې کیږي چې همدا اصول او ارزښتونه د حکومت په ټولو برنامو کې عملي شي. د ملکی تلفاتو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونامه د 2013 کال رپورټ ښیي چې څه باندې 3800 عام افغانان په مخامخ جګړو، وسلوالو نښتو، چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې د یونامه شمیرو ته په اشاره ویلي چې زرګونو ملکی وګړو وژل کېدل په دغه هیواد کې د بشري حقونو د نقضولو یوه عمده بیلګه ده. تېره ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ارګ کې یوې غونډې ته د وینا مهاله ول په جګړه کې تر ټولو لوی بدمرغي د ملکی تلفاتو موضوع ده چې په اوریدو یې د نورو افغانانو په شان سخت زوريږي. ښاغلی غنی ول چې ملکی تلفات د حکومت د مشرتابه په ګډون امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د منلو وړ نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو په اړه رپورټونه په جدي ډول تعقیب او سیړل شوي او هڅه شوي چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي.
ماده امنیتی ځواکونو ټول مسؤلینو ته لارښوونه کړې که هر څومره مهم هدف وي او هلته د یو ملکی فرد د لمنځه تلو احتمال کیږي، باید هغه هدف ته انتظار وباسي او یا ورنه تیر شي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او حتی دښمن سره په جګړه او د برید په صورت کې کوښښ کوي متوازن او مسؤولانه ځواب ورکړي.
په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو او د بشري حقونو د نقضولو موضوع له جدي مسلو څخه ده چې تر دې مخکې نورو بشري بنسټونو هم ورباندې ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د بشري حقونو نقضول په دغه هیواد کې د جګړې د دوام عمده لامل ګڼي. د دغې شورا غړي لیلا حیدري امریکا غږ آشنا ته وویل که چیرې عدالت په بشپړ ډول تامین او بشري حقونو ته درناوی وشي، دا به په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لامل شي.
نقض حقوق بشری
د بشري حقونو او د عدالت نقضول د عقدو لامل کیږي. د دې سبب کیږي چې خلک د ځان ځان لپاره د عدالت د تامینولو په خاطر وسله واخلي او په تاوتریخوالي لاس پورې کړي. زموږ وړاندیز دا ده چې حکومت په ځانګړي ډول د افغانستان قضایه قوه سم عمل وکړي، پاک عمل وکړي، هغه فساد چې تل یې خلک په اړه وایي د هغه د حل لپاره هڅه وکړي.
حل او فساد اداري باشه.
په افغانستان کې صحرایي محکمه د بشري حقوقو د نقضولو یو بل بیلګه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل کلنی ریپورت کې ورته اشاره کړې ده. ځینې افغانان هم مني چې د عدلي او قضایي ارګانونو په موجودیت کې لا هم په افغانستان کې صحرایي محکمه دوام لري. د کندز ولایت قومي مشر مهراب الدین په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
صحرایي محکمه کندز څه چې په ټولو ولایتو کې وروره د دښمنۍ د څلوېښت کاله دښمنۍ چې دی خونه پاتې د دښمنیو له وجې نه صحرایي محکمې دښمنیګانې وزنې په کورو کې، په جادههاو کې، په اطرافو کې، په مسیر د سړکو کې دا وجود لري.
همداشان د بشري حقوقو د نقضولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی ریپورت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت یو شمیر نورې وسلوالې مخالفې ډلې په ځانمرګو بریدونو او جګړو کې له ماشومانو څخه په استفادې د عامو خلکو پر وژلو، ګواښلو او برمته کولو، روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو باندې پر بریدونو او غلاو تورن کړي دي. طالبانو دغه مسلې ته په غبرګون کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا ریپورت په کلکه رد کړی او له واقعیت څخه یې لرې بللی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د سولې په اړه هر تصمیم باید د افغانستان لخوا ونیول سي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محیب وایي د افغانستان د جنگ او سولې مسؤلیت د افغان حکومت دی. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
ښاغلی حمدالله محب چې په واشنگتن کې د هودسن په انسټیټیوټ کې د افغانستان او امریکا د اړیکو د راتلونکي په اړه یوې غونډې ته وینا کوله وویل د افغانستان د سولې د خبرو مالکیت د افغان حکومت حق دی.
هر هغه تصمیم چې د افغانستان د آینده په حق لنیول کیږي باید د افغانانو د طرف نه ونیول شي. بحثونه چې بدون د افغانانو نه اجرا کیږي او په هغې کې د افغانستان په آینده باندې بحث کیږي، طبعاً حق د سولې او د جنگ د افغانستان د حکومت دی او دا همې حق دی، همې مسؤلیت دی.
ښاغلی محب زیاته کړه واقعي سوله افغانانو ته مهمه ده او افغانان د ریښتینې سولې چې وکول شي په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات رامنځته کړي غوښتونکي دي.
موږ د سولې غوښتونکي یو، خو واقعي سوله چې د اوږدمهال ثبات د رامنځته کېدو لامل شي. د افغانستان جګړه یوازې داخلي بود نه لري. اول موږ غواړو په مشورتي لویه جرګه کې په وی اجماع کې پوښو چې د سولې په مورد څه غواړو او څه ډول روغه کوو.
حمدالله محب وویل له ترګرو ډلو او پاکستان سره باید د طالبانو اړیکې روښانه شي.
اول خدا چې د طالبانو رابطه د دې ترګرو ډلو سره چی ده، ولې دوی ته دا فرصت ورکړي، او بل طالبان څوک دي، دوی رابطه د دوی د زمونږ د همسایه هیواد سره چی ده، هغه دوی باید اشکار کی، باید د افغانستان خلک د دې حق لري چې باید پوه شي چې د طالبانو رابطه د پاکستان سره چی ده او په کوم بنیاد باندې دوی ځان ته د دې حق ورکوي چې د افغانستان د خلکو په نمائندګۍ خبرې وکړي چې نه کورونه دلته شته، نه خپل دلته اوسیږي، نه اولادونه دلته اوسیږي. یوازینۍ رابطه د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د خلکو وژنه ده.
ښاغلی محبوب وویل حکومت د سولې لپاره خپل نیت ښودلی، عملي ګامونه یې اوچت کړي او دا اوس د طالبانو پورې اړه لري چې له افغان حکومت سره د سولې پراخو خبرو کې مخامخ کینی.
اجازه راکړی ووایم چې د طالبانو او بل هر لوري ترمنځ چې د افغان حکومت اساس نه وي، د تړلو ورون تر شا په قرارداد سره نشي کېده چې په افغانستان کې سوله راشي. افغان حکومت د افغانانو یوازینی منتخب حکومت دی او بل بدیل نه لري.
ښاغلی محب زیاته کړه د افغان حکومت مبارزه د عدالت، د بشري حقونو د تامین، اساسي قانون د خوندیتوب لپاره ده او امریکایي ځواکونه که ووځي که پاتې شي د دغو دیموکراتیکو ارزښتونو د تامین لپاره به مبارزه روانه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خوست او پکتیا مدني فعالانو لنړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له سازمان څخه غوښتي دي چې د ارمان لوني قضیه دی وڅېړي. دوی د پاکستان حکومت د پښتنو په نسل وژنې تورن کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
ابراهیم چې پارمان لونی مشهور و په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی او د بلوچستان د پوهنتون استاد و، دی له نن څخه څلوېښت ورځې مخکې په لورلایي کې پولیسو په وهلو وهلو وژلی و. د خوست او پکتیا یو شمیر مدني فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو په دوو جلا غونډو کې د پاکستان له حکومت او غوښتل چې د هغه د وژنې قضیه وڅېړي او عاملینو ته یې سزا ورکړي. په ګردیز کې د ارمان لوڼی د وژنې د څلوېښتمې په پا راټول شویو مدني فعالانو د هغه وژنه د پښتنو د وژلو د سلسلې یوه برخه وبلله. دوی د پاکستان حکومت د پښتنو په نسل وژنې تورن کړ.
افضل زیاریم د ګام مدني بنسټ مشر. ارمان لوڼی په افغانی خاوره په د پلوی افغانستان باندې د عدم تشدد مډرنیست سیاستوال وو چې د پښتنو هغه حق یو ته چې تر اوسه فورې له پنجابي دولت څخه نه ترلاسه شوی.
منوچیر مل د ګردیز اوسیدونکو او هغه څوک چې دغه مسایلو لامل دي هغه باید په بین المللي محکمو کې محکمه شي او تر څو چې د نور خلک د دغه ځوانانو او د مبارز ځوانانو د لارې خند کیږي هغه ته یو عبرت درس وي.
د سلویخت ورځو په تیرېدو سره لا هم د پاکستان حکومت د ارمان لوڼی د وژلو قضیه نه ده ثبت کړې. د حالت لرو بر پښتانه لا نور په غوسه کړي او د هغه هیواد پر حکومت اعتراضونو ته دوام ورکړی. په خوست کې د پی ټی ایم مخکښ ملاتړي فرید الله قربان له آشنا راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له نړیوال سازمانه وغوښتل چې د ارمان لوڼی قضیه ته د رسیدګي وکړي.
زه فکر کوم پاکستانی ریاست په دې سره غواړي چې د پښتنو دغه روحیه چې دا یا کومه مبارزه چې دوی د پی ټی ایم په چوکاټ کې راپایل کړې ده دا وځپي. یا دوی اصل نه غواړي چې د پښتنو حقوق ترلاسه شي یا د پښتنو دغه کومه مبارزه چې دا هغې ته دوی درناوی ولري. نو د یو پښتون په توګه د یو انسان په توګه زموږ غوښتنه دا ده چې د ده شهادت دغه قضیه د بیا وڅېړل شي هغې ته د جدي توجه وشي او په ټوله کې دغه د پښتون وژنې لړۍ چې دا د ودرول شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په لارښوونه پرون پر پاکستان او افغانستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم یو شمېر پښتنو د ارمان لوڼی د څلوېښتمې په مناسبت غونډې وکړې. که څه هم پاکستاني چارواکو د ارمان لوڼی د وژلو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې خو سمه ده مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې لوڼی د زړه د حملې له امله ژوند له لاسه ورکړی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د څو خبرونو غټی کی نن له غرمې وروسته شاوخوا دوه نیمې بجې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د امنیه قوماندانۍ د ودانۍ تر څنګ سره د وسلوالې نښتې شوې دي. وروسته شخړه د جمهور رئیس اشرف غني لخوا د بلخ له برطرفه شوي قوماندان اکرم سمی پر ځای د عبدالرقیب مبارز د مقررې نه وروسته پیدا شوه. پخواني والی عطا محمد نور کلک مخالفت کړی او ارګې په توطیه باندې تورن کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د عطا محمد نور د مخالفت وروسته د پولیسو د 378 قطعي ځواکونه د مزار شریف د ښار په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای کړل. د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب ویلي چې جنگ او سوله د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی. د سولې په اړه چې کوم تصمیم نیول کیږي باید د حکومت لخوا ونیول شي. په عین وخت کې د عربي مطبوعاتو د یو رپورټ له مخې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغني برادر په خپله لومړۍ تبصره کې په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د طالبانو د استازو د مذاکراتو نه خپل رضایت ښودلی دی او ویلي دي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کړي. توقع کیږي چې د متحده ایالاتو د سنا مجلس چې جمهور غوښتونکو کې اکثریت لري نن د پنځشنبه په ورځ ناوخته د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د بیړني حالت اعلان رد کړي. ټرمپ غوښتل چې د سنا مجلس هغه اضطراری اعلان تایید کړي چې د مکسیکو سره په ګډ سرحد کې د یهودو دیوال جوړولو لپاره د پیسو د پیدا کولو په خاطر اعلان کړی و. د افغان نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د اروپایي اتحاد پر ځینو غړو باندې له دې عمله سخت انتقادونه کړي دي چې د کډوالو سره ناروا چال چلن کوي. د بشري حقوقو دغه مخکښ سازمان وایي چې اروپایي اتحاد هغه غیر قانوني او سیستماتیکي سرغړونې عادي کار ګڼي چې په دې وروستیو کې د کروشیا سرحدي پولیسو کړي دي. په زرګونو پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي په بوسنیا کې دا وخت په چټلو او ناپاکو کمپونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر جان بیس ویلی په شخصي مواردو کې باید څوک د امریکا د ورکړو شوو پیسو او نظامي تجهیزاتو نه استفاده ونه کړي. خو د امریکا سفیر په ښکاره توګه نه دی ویلي چې هدف یې څوک و. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورټ کې د افغانستان، پاکستان، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ په ګډو هیوادونو کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستا تاسو ټول څخه مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل.